د وی یو ډیوا د ماخمنه خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی. د ورلد بانک تازه ریپورت وايي پاکستان باندې د چین د قرضو بوج 90 بلین ډالر ته رسیدلی او د سره چین پاکستان ته تر ټولو ستر قرض ورکونکی شو. همداراز پاکستان په غدریو ملکونو کې شمارل شوی چې تر ټولو زیات قرضې له IMF اخیستي دي. د دې ټولو اغیز به وڅېړو. د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې د تراکرو ډلو لخوا د سوشل میډیا د استعمال مخه به ونیسي. دې فیصلې ته غبرګونونه څه دي او ولې ورباندې نیوکې کیږي؟ د پاکستان سپریم کورټ په پارلمان غږ کړی چې په ملک کې د بېدرکه کسانو مسله دې هوار کړي. بلخوا د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي فعالان وایي د مسالې حل د پوت سره دی. او په شام کې د ناامنیو او تشدد تازه صورتحال. امریکا وایي د شام په ختیځ کې د خپل ځان د دفاع په موخه برید ترسره کړی دی. بل اړخ ته ملګرو ملتونو د شام، سودان، غزې او اوکراین جنگ ځپلو ته د بیلیونونو ډالرو امداد غوښتنه کړې ده. په دې هیله چې تخبرونه تر پایز موږ سره مل پاتې شئ. سړی مشه په خیر راغلې د وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زفواد لامی ساسو کوربایم دا وخت په پیښور کې د مخصوصن لس په کابل کې د مخصوصن نهنی می اودل ته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې دولس بچی دي. لمړی هم د پاکستان په اړه څو اهم خبرونه. ورلد بانک یا نړیوال بانک د قرضو په اړه یو تازه رپورت خپور کړی او هغه کې ویلي چې پاکستان باندې د چین د قرضو بوج یو کم 10 بلین ډالر ته رسیدل دي. د دې رپورت تر مخه چین اوس پاکستان ته تر ټولو ستر قرض ورکونکي هیواد دی. همداراز پاکستان په هغو دریو ملکونو کې شمارل شوی چې تر ټولو زیات قرضې له IMF اخیستې دي. دا د پاکستان اقتصاد ته په څه معنا کې دی شي په دې اړه اوس د وی ډیوا څنګه مشر نفیس ټکر صاحب را سره سټوډیو کې موجود دی چې ورنه به معلومات واخلو. ټکر صاحب سټوډیو مشه په خیر اغلی پروګرام ته. اول خبره دا ده چې پاکستان ته د چین دغه یو کم 10 بلین ډالر قرضې چې ورکړل شوې دي دا په کوم مد په کوم حساب کې ورکړل شوې په څه وخت کې ورکړل شوې څومره مودې کې
ګوره کوم چې مطبوعاته کې راغلي نو هغه خو دی وي چې د 13 کال دا قرضونه دي 13-12 کال کې چې کوم قرضونه پاکستان کې ورکړل شوې دي. بل بزه دا وایم چې دا قرضونه یا پورونه داسې نه دي چې نقد پیسې ورکړي دي. د چین کمپنیانو هغوی په پاکستان کې په مختلف شیانو باندې کارونه کړي دي او د هغې په حساب بیا پاکستان دوی سره قراردادونه یا پریکړې لیکونه کړي دي او د هغې په حساب باندې دا پیسې بوس واپس دوی هغوی ته ورکړي. زه باید اوسته یو مثال د بجلی یا د برېښنا د فبریکو درکم. پاکستان د نن تقریبا نه کال مخکې په 2015 کې د یو شمیر چینی کمپنیانو سره د برېښنا سټیشنونو لوازنامې کړې دي او هغه ډېر په ګرانه بیه باندې کړې دي. نو لکه پاکستان مجبور دی چې کدوی دغه بجلی یا برېښنا کاروي او کنه کاروي خو د چاینا کمپنیانو ته پیسې ورکوي. ما کتل وال سټریټ جنرل یو ډېر معتبر رسپانه ده د امریکې نه چاپ کیږي پرون هم دا وی رپورت دی چې پاکستان د بجلی مصرف چې دی هغه سلویخ پیسه ده خو هغه کمپنیانې چینی کمپنیانې چې کوم بجلی جوړي لکه سل نه دا پاتې 50% چې دي د دې پیسې به هم پاکستان ورکي او پاکستان به نور کوي خو پاکستان بیا خلک چې کوم دی هغه چې څوک بجلی کاروي دا هغوی نه هغه پیسې اخلي. لکه مثال په تور کو څوک یو د درې پکی ساتي یو څو لایټ ساتي دغه شانتي یو فریج ورکر کور کی وی نو کم اس کم دا وال سټریټ جنرل وی چې دا اوی تقریبا 70 ډالر یا 80 ډالر او پزینې کې سونه کې لکه یو سل او 70 ډالر د میاشتې بل دی دا غي مصرف
چې په پاکستان لو خو زیات پیسې کې بل پیسې کې
نو دا دا سره چې د خلکو لپاره ډیر ګران شوی دی. دا قرضونه چې تاسو ویلې دا د کمپنیو هغه کارونه دي چې سړکې جوړ کړې دي بندرې جوړ کړې دي د بجلی برخنا ګوټې جوړ کړې دي یا بل داسې کوم کار کړې دي دا غي په سر کې دا 10 بلین ډالر په 13-12 کال کې پاکستان غستی او ګران زکه دي چې دا قرضونه یا دا کارونه چې سمره شوی نو یو خو دې کې بل مسله دار چې دا په 0% انټرست ریټ یعنی د سود کچه چې دا په هر 100 روپۍ په پاکستان یعنی په 100 ډالر او پاکستان 100 ډالر سیوا ورکوي او دا د قرضونو چې کوم نړیوال مارکیټ ته یعنی که د ایم اف نه اخلي یا د ورلد بانک نه قرض اخلي یا هغه هوادونه چې هغه پیرس کلب غړي دي نو د اوی د سود کچه بیا نیم پنی مکمه ده او په زینو صورتونو کې خو 1.15% ده
دغه پښتنه زما بلم وا چې چین د پاکستان په شان پر مختلفو هوادونو ته چې داسې قرضې ورکوي دغه قرضې او نور نړیواله قرضې څه فرقونه سره لري
ګوره له فرق یو دایره چې ایم اف یا ورلد بانک چې کله دا قرضې ورکوي نو د اوی یو څه شرایط وي او هغه داسې شرایط سره راځي چې ګینه د هیواد چې لکه پاکستان به موږ مثال ولو خلک پاکستان زیات پیژن زموږ ورډونکو چې هغه بس مالی اصلاحات هم کوي په مالی اصلاحاتو کې لکه د ایم اف دا یو وختنه در پاکستان چې ګینه تاسو غیر ضروری چې کوم خرسي دی هغه کم کې په دې کې دا وی اشاره په پاکستان کې د نزینې کار په هاندا وای چې د دفاع ته هم دا لکه دفاع ډیر زیات خرچي دي د دفاع د وزارت
د پوز بجټ
د پوز بجټ لري هغه ډیر زیات دی او وی دا څه غواړي چې لکه دغه پیسې باید په ډیولاپمنت یعنی د پرمختګ کې ولګي د خلکو ژوند ور سره خوشي نیو خدای غټه خبره ده چې هغه سره شرایط سره راځي دغه خبره چې دا هغه دار چې داغي د سود کچه ډیره کموي د دوه غټ مثالونه دي خو د چین چې کوم قرضې دي یا کوم کارونه چې هغه کې دا وایي د سرس کار نشته هغه شرط مرد نه لري البته وازنه شرط دار چې کوم هواد پور وړې دي هغه په زیات سود باندې دا قرضې واپس ورکوي کوم پروژې چې هغه ته جوړي د هغه لکه بجلی مثال به بیا ورکم پاکستان به سلويخ کال به داخلك د ګران به بجلی اخلي زکه چې داسې لوزنامې شوی دي د چین د یو کمپنو سره چې دوی به د سلويخ ټکال پورې کدا بجلی استعمالي کوي کني نه دا پیسې به دی ورکي او دا خبره د پاکستان د بجلی یا د انرژي وزیر چې دی هغه هم وال سټریټ جرنل ته پورون کړی دا چې په دې پریکړه لیکونه کې د چین د یو کمپنو سره د دوی نه غلطي نه شوی دي
وس خبره دا چې په پاکستان باندې خو د چین د نه ویشت یا یو کم دیش بلین ډالر پور په دغه مختلفو پروژکټونو کې تاسو یادونه وکړه په دغه ډول باندې په پاکستان باندې دا قرضه شته دا باور کوي اوس نو د دې اثرات په پاکستان باندې څه دي څه نتایج پاکستان ته لرلی شي دا قرضې
ګور یو خره دې ما وختنی تاسو پورتنه کې اوس ارزو کوم هغه دار چې لکه بجلی او په ګران باندې اخلي کنه دغه شانته ګوره د دې سود چې دی هغه پاکستان باندې څومره ډېر پیسې ورکي لکه اثر ادارې چې نور ملکونه یا خاص کر ایم اف یا ورلد بانک چې شکنه دوی دا کار کوي چې دوی سره چې کله پتولې کې چې هواد ډیفالت کیږي یعنی په قرض باندې دیوال کیږي نو هغه بیا سکه ا دوباره بیا دوان اړه خونه کینی ایم اف یا غه هوا دوان یو زکینی او بیا یو خبرو کی چردا ری سټراکچرینګ ورته وای دا شرایط ځان ته آسان کی قرض ورکول او چې هوا بچم شي د دیواله کې دونه
او قرض
هم ورکی چین دا شین منی دا ایم اف هم وای دا ورلد بانک هم وای دلته هر کال په واشنگتن کې دا ایم اف او دا ورلد بانک یو ګډ کانفرنس کیږي او پاره کې هغه دا واس کی چر دا ټول هوادونه چې دي کوم چې قرضې اغستې دي باید د دوی سره د قرضونو باندې دوباره خبرې وشي او دا یو سری سټراکچر شي یعنی دا شرایط ورته آسان شي خو هغه چې په دې ټولو کې مسله دارا چې څومره غریب هوادونه دي د پاکستان په شان ته داسې په افریقا کې ډېر هوادونه دي یا بنگلاديش په ساوت ایشیا کې جنوبي اسیا کې یا په اخوا په لری ایشیا کې
یا په افریقا کې
کنه هغه کې داسې هوادونه چې هغه باندې د ایم اف یا د ورلد بانک په نسبت د چین قرضونه ډیر دي نو که دوی وته مافم کی لکه که دوی وته شرایط آسان کو هغه ورته ناسانی چینی ورته ناسانی نو تر اوسه پوری
چین په ولومو کې ګیر دي
نو تر اوسه پوری چین د قرضونو د شرطونو په آسانولو کې د ټون نلوي خند دي نو دا هم یو غټه مسله ده د دې قرضونو چې څنګه تاسو دغه خبره وکړه کنه نو سود ډیر دي شرایط ناسانوي او کوم کارونه چې په دې پیسو کړی دي دا غي په بدل کې هغه خپل ګټه زیات اخلي او پاکستان یو خمسال چې هغه کې به مالته ویل چې کبرخنا کوټونه جوړ کړی دي دا شانتي کو بیا دا بندرې جوړ کړی دي دې پیسې به
او دا امکان شته او دا امکان شته چې د پاکستان حکومت نور قرضې هم وخت په دغه قسم د چین نه او کبل اخره دا لړۍ ودری
ما چې کوم خبر ذکر وکم هغه کې یو وزیر د پاکستان مرکزی وزیر دی حسن اقبال نومې دی نو هغه باندې دا دا ځین کارونه دغه په وخت کې شو کله چې هغه وزیر ونه د لوزنامې شوې دي نه هغه وی چیرې دوی چې دا کومه فیصله یا کوم پریکړه لیکونه کړی دي نه دا د چین سره ځکه کړی چې په هغه وخت کې نور سکونه چې په پاکستان کې پانګه واچي یوازې چین وو کنه خو خبره دا سره چې پاکستان خپل او بیا خاص کر د مسلم لیگ حکومت هغه دا د ماما چې دا ډېر زیاته ډبول چې چین راځي پیسې وروړي لارې بجوړي بندر بجوړي سی پیک او دا ټول قصې کول کنه نو پاکستان خو زه فکر کوم چې هغه خو کو نور قرض نه مخلي خو کوشش هم دا دی چې لکه دا ایم ایف نه چې کله دوی قرضونه اخلي نو دوی بیا سعودي ته ځي یا ځي دوبۍ ته یا د نورو هیوادونو ته نه د چین نوم دي سوز له خواستونه کړی خو لامنل البته
چې او دا قرضونه چې د ایم ایف نه مخلي برته د چین په سود کې ورکی
هم دا سره دا خو کو تاسو پام کړی په خوا د امریکای چې کوم د خارجه چارو وزیر دی پامپیو مایک پامپیو او هر دې ګر سخت مخالف و چې ایم ایف ولې دې ته پیسې ورکی ځکه چې دا یو پایپ د امریکای نه تللی دا پیسې پاکستان ته اسلام آباد ته او دا غزنه بیا هغه په سود کې هلته ځي چین ته یا د نورو هیوادونو ته چین سود ډیر زیات څنګه موږ خبرو کړو نو مسله دا سره چې خپل پاکستان خلکو ته خدا وای چې ګینېره بل چا انویسمنت نه کوو خو حقیقت دا دی په ریپورت کې راغلی دی چې دا ټول فیصلې دوی دا سکړې دي چې سره د دې باندې مقابله نه ده شوې لکه اصول خدایي چې کله په پاکستان کې کارخانه جوړیږي نو هغه بیا هغه اعلان
دیواله مقابلې ته
وړاندې کیږي چې بیا شپږ تک کسان راشي حکومت کوشش تا کوي چې هغه چاله ورکی چې کله شیخ هرڅی خو هغه چاله ورکی چې ګران اخلي خو چې کله اخلي نه بیا هغه چانه به اخلي چې ارزان اخلي خو په وال سټریټ جنرال کې په دې ریپورت کې راغلی دي چې پاکستان اډو د ته بولی وای کنه دا چې بولی اډو شوی نه دا بس ډایرکټ چینی کمپنو ته ورکړي دي او هغه په سخت شرطونو باندې دا انویسمنت کړی دی او پاکستان چې دی هغه لګیا دی را قرض پوس ورکړي
ډیره زیاته مننه نفیس پوره معلومات مو وړاندې کړو ځو دی اوسې
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
بیا هم خرغلې دا د ویډیو د روانو چارو خبري خبرونه ده چې د واشنگټن ډي سي نه یې زفواد لمی تاسو وړاندې کوم پروګرام ته دوام ورکوي د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا باندې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي چېونکو وایي د داسې قسم پریکړو مقصد د ځینو سیاسي ګوندونو اوازونه غلي کول دي نور تفصيل د اسلام آباد ناز مو خبريال و قره احمد تاسو وړاندې کوي
د دسمبر په درې ماده د کورنۍ او چارو وزیر خاغلی محسن نقوی په مشرۍ تر سره شوې د نېشنل اکشن پلان د رابطې کمیټې غونډه کې پریکړه شوې چې د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي په مرسته به په ټولنیزو رسنیو د ترهګر ډلو اکاونټونه بلاک کیږي په یاد غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې د غیر قانوني موبایل سیمونو د مخنیوي لپاره په صوبو کې هر اړخیز اقدامات تر سره کیږي
آپ عوام کو بالکل بھی اب بیوقوف نہ سمجھیں ان کو پتہ ہے
تا سودامہ گنے چھ خلق پسن پوہی کی خلق دا ہر سن خبر دی اغوی تا معلوم دا چھ دا سی پریکرے دا زین سیاسی ڈلو مثال پتوگا پاکستان تحریک انصاف آوازونا غلے کول لا پارا غسل کی گی او دا سی قسم پریکرو بڈیر بد اثرات رازی
د مطبوعاتو تر مخه پاکستان کې لدې وړاندې هم په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګیدلې دي د ټولنیزو رسنیو مشهور ویب پاڼه په ایکس بندیز دی او لتیرو سو میاشتو راهیسه په گرد هیواد کې انټرنیټ صارفینو ته هم مشکلات دي وړاندې د پاکستان د پوز ویان لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری مطبوعاتي غونډه ته ویلیو چې ډیجیټل ترهګر د پاکستان په پوز د جالي خبرونو للارې بریدونه کوي او مقصد د پوز او دولس اړیکې خرابول دي. د تیرې سمودې راهسې په پاکستان کې پټولنیزو رسنیو د ترهګر او تنظیمونو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات روان دي او سیړونکو وی حکومت هڅه کوي چې د بندیزونو سره د مخ سازمانونو یا تنظیمونو آنلاین فعالیتونه بند کړي. خدا سي قسمه اقدامات د پاکستان معیشت ته زیان اړولې شي.
پاکستان جس طرح سے انٹرنیٹ کو کنٹرول کرتا جا رہا ہے.
پاکستان چی پکم ڈبل پہ انٹرنیٹ خپل کنٹرول پسی واکولو کی بوخ دے نو پدا سے حالاتو کی ڈیجیٹل کمپنیاں نے پاکستان تا دراتلو سخا ڈڈا کوی ولی چی دا ہر چا تا معلوم دا چی پدے حیوات کے ہر وقت انٹرنیٹ یا نور ویب پانی بندی دیشی دا دا انفارمیشن ٹیکنالوجی سنت پخپلا تباہ کول دی.
د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې ایف ای ای د سایبر جرمونو څنګه تر مخه په دې ورستیو کې په فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام او ټیلیګرام نه سوا نه زیات داسې اکاونټونه موندل شوي چې د ریاست ضد مواد خوروي. په دغه اکاونټونو کې درې سوا او دولس تړلی شوي او د نور اکاونټونو په بندولو کار روان دی. وقار احمد، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
رپورٹونه وایي د نومبر په میاشت کې پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې شوې او په ټوله صوبه کې د ترهګرۍ په 500 بریدونو کې یو او یا تنه مړ شوې دي. په دې بریدونو کې 28 یوازې په پخوانی فاټا یا قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي دي. تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبریال عثمان خان وړاندې کوي.
ټول هیواد کې د نومبر په میاشت کې د ترهګرۍ په پیښو کې 215 وګړي ووجل شو. په دې کې 18 کسان د امنیتي ځواکونو او 50 عادي وګړي دي. په پښتونخوا کې د ترهګرۍ د عامو پیښو ترڅنګ د نومبر په اخیری لسیزه کې د کورمی په فرقیزه او قبایلی جګړه کې نږدې 130 کسان ووجل شو.
بنیادی وجه هم دغه ده چې تاسو ګورئ زموږ صبح کې د ګورنرز یو غټه مسله ده. حکومت شته، حکومت نشته. یو دا چې دلته کې چې کوم زمونږ پولیس فورس باندې حمله کې دی نو حکومت په سره او وزیر اعلی د دې صوبې چیف ایگزیکټیو دی په سره او وزیران مطلب دغه جنازو لا اوس تاسو ګورئ چې پولیس والے حمله شو دغه څه تاسو نه کوي سو کې اون کینا نو دغه وجه دا ده چې بیا اوس په لا انفورسمنت کمی ایجنسی دی خاص کر زمونږ صوبې سی ٹی ڈی شو، پولیس شو او پیراملٹری فرنٹیر کانسٹیبل شو نو هغه دا یو ساحه چې ګنیره زمونږ ته پوسول زم نشته.
د کورمی جګړه او د پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په اسلام آباد کې د مارچ او په هغه کې د تشدد پیښو رپورټونه په یو ځای میډیا کې راتلل. د اسلام آباد لاریون نه د اوزګارېدو پسته وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور کواټ کې د کورمی په حق له غونډه وکړه چې ورسته په جګړه کې د دواړو فریقین په مابین کې ډزبندي هم اعلان شوه. خو په دې ټولو ورځو کې د پښتونخوا په جنوبي ضلعو او په خوانی قبایلی ضلعو نه د ترهګرۍ رپورټونه په دوام سره راتلل.
پی ٹی آئی پہ اختیار کم دا آغا دا ٹیررزم ختم ہونے دے پارا آگے من ذمہ داری دا پکر سا دا وہ کی آغا آ کونم نغواڑی آ ٹول سیاست دا ڈی چوک سیاست کئی، آ ٹول سیاست دا پنجاب سیاست کئی، آ ٹول سیاست عمران خان سیاست کئی. نو مونگ پولیٹیکل قیادت دا دی صوبے نہیں، نو دا دی صوبے حالت دا سے شو لکہ بلوچستان حالت تھا.
د امنیتی ځواکونو د مړینې په حساب سره نومبر د روان کال تر ټولو خونړی میاشوه. د پاکستان فوج سر لخکر جنرال عاصم منیر په ناروال او سیالکوټ کې د فوزی مشکونو په مکوویل د پاکستان فوج د سرحدونو د حفاظت دپاره د هر ډول خطرې مقابلې دپاره تیار او چمتو دی. په پښتونخوا بلوچستان کې د مدیر راسي پر لپسې فوزی عملیات روان دي خو په ترهګرۍ لا کابو نه د موندل شوي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
او اوس هم د منځنی ختیځ حالات. په شام کې حالات ترنګلی دي او د حلب نه حما ښار لوري ته د یاغیانو پرمختګ بشار الاسد او د هغه په اتحادیانو فشار زیات کړی دی. بل خواته د امریکا دفاع وزارت ویلی چې امریکایي قواو د نه یاسي شنبې په ورځ د شام په ختیځ کې د وسلو څو سیستمونه تباه کړی دي. د شام د حالاتو په اړه بن نور تفصيل د نصر الله خان وورو چې همدا شیبه د امریکای د کانګرس مخینه په پروګرام کې را سره ده. نصر الله خان سره مشه په خیر راغلی. اول د شام د جګړو وروستي حال کرا سره شریک کړي د یاغیان او د شام د حکومتي ځواکونو ترمنځ شخړي کوم ځای ته رسیدلی او تازه صورتحال څه ده؟
د حکومتي چکم خبري ایجنسی د شام سنا هغه وی چې حکومتي کم ځواکونه دي هغه په دغه حیات شام چکم ډل دا یا د سرین نېشنل آرمی چکم دا هغه مخکره روانو پاغي باندې بریدونه شوې دي او دوی 12 مایل یا 10 کیلومتر واپس کړی دي. خدای یې را موجود د څنګه دوی حلب قبضه کوي الف قبضه کړی دی ډیره برخه دغه شانتي د ادلب چکم خارونو قصبي دي یا کلی دي هغه قبضه کړی دي. نو دوی د هما چکم مهم خار دی لوی خار دغه د یک دم قبضه کولو نه هغه وره هم موجود ده. خو بل پلو بیا چکم دغه یاغیان دي وی چې دی د پینځه کسان چکم دي نو هغه د ایران بیکټ ملیشیا چکم دی یا د ایران پلو او ملیشیا چکم دی هغه ویملا تھړ کوي هغه نیولې دي او د سریا د سوریا چکم پوز ده د هغه کسان نیولې دي. په دې کې دا دی داوا هم کړی چې دوه کسان په دغه کې بیا د افغانستان دي خو په دې اړه باندې دي انډیپندنتلی یا بهر به پلو چکم معلومات دي نو هغه اوس پورې تصدیق نه شوی چې دی دغه داوا کې څومره رښتیاواله ده. خو جګړه لا شدید ده او په دې کې تر اوسه وایي چې دیارلس کال د جګړو شو پنیم لکه خلک پنځل لکه خلک په کوجل شو دي او د تش په تلکه خلکو پورې پکې دا به کور شو دي.
امریکا چې ویلي چې په شام کې حمله کړي او د وسلو سو سیستمونه یې تباه کړي د دې حمله جزئیات څه دي؟ په چای حمله کړي په کوم ځای کې او دلیل یې څه دي؟
د امریکا هم بیگا پینټاګان پروند د نه شنبې پورز دا ویل پټرایډر چې کوم ویان دي هغه د ویل چې دوی په شام کې په ختیس کې څو په د خپل دفاع کې بریدونه کړی دي. بیا دي د جواز وړاندې کو چې الته دوی او ائتلافي ځواکونه موجود دي. دوی او ائتلافي ځواکونه دغه ځکه موجود دي چې دوی وخت په وخت باندې د کورد ملیشیا سره هم غلطه چکم ځواکونه دي یا خلک دي د هغه سره ملاتړ باندې د داعش خلاف عملیات کوي. نه هڅو د امریکای فوجان موجود دي. نو دوی ویل چې دغه تا په لارو باندې داسې د شکی یا وسله تړل شوی نو دغه خلاف دی اکشن واغسته دغه وشتلی دی او دا د دوی د تلافی ځواکونو ته یو غواخ او یو خطر وو. نو دوی دا د منځ نه وړي دی یار دی وی چې وخت په وخت مان دی د ایران بیک چکم ملیشیا ځدیا د ایران په چاغه حمایت کوي هغه وخت په وخت باندې د امریکا په پوجانو باندې بریدونه هم کړی دی او بیا امریکا هم وخت په وخت باندې د غلطه بریدونه کوي په 2500 پوجان چې په عراق کې دی خو د عراق په حکومت په خوخه باندې دی او په شام کې چې کم دینو د غي حکومت په خوخه نه دی د غلطه دی د خلاف کاروایی کوي د اسلامیک سٹیټ خلاف یا د داعش خلاف.
او بل مهمه پښتنه چې پیدا د البته ملګرو ملتونو د شام جګړه زپلو مهاجرو او د نور ملکونو ځانمنو شو ته د امراس خواست کړی دی داسې منګه واورې دل د دې خبرې تفصیل څه دی او څه پیمانه امراس یې غوښتي؟
دوی خو په ډېر لوی پیمانه باندې د مرستو غوښتنه کړې ده. دوی دا هم ویلي دي چې دیرش نه سلويخ سره پورې خلک چې کم دي هغه دغه هم خانه هغه د وټلو کوشش کوي هغه خوځین خلک پکې نختی هم دي په دغه ځګونو کې بیا د مرګ جوبل رپورټونه هم مخې ته راغلي دي او دوی بیا دا غوښتنه هم کړې ده ک چرته د ډی اسکیلیشن ونه شو کدا ماحول خکته نشو دا کس چې روان دي نو دا به د مرګ جوبله هم سه واکه د بشري ناورین بر رامنځته کی ځکه چې دغلته تر اوسه پورې چې کم مخکینی خلک کډوال شوې دي نو هغه هم ډیر بد حالاتو کې ژوند کوي او اوس چې سره روان دي په مختلف ځایونو کې جنگ جګړه روانه ده نو دوی دا کم خلک چې وزینو دوی ته دا پته هم نشته چې دوی کم د سیف یا چې کم محفوظ زې دغه ځان وباسي نو دوی بیا هم د غک کړي دي چې د بشری مرستې د دې سره وکړ شي خو بیا ډی اسکیلیشن چې دا کم حالات دي د کمیدو غوښتنه هم کړل
ډیر زیاته مننه نصر خان د پوره معلومات نن موږ سره مشارک کړي مدي اوسې د امریکا صدر جو بایدن وایي د هغه د حکومت په دی ورسوي ورځو او هفتو کې د امریکا او افریقا ترمنځ تعلقاتو کې تازه دور پیل شوې دي. صدر بایدن په تاریخی سفر د افریقی انګولا هوا ته ولاړ چې دې سفر پر حالي د وی وی خبريال انیتا پاول یو رپورت برابر کړی او زموږ همکار بهشت هلاشه تاسو سره شریک کړي.
دا د صدر په توګه د جو بایدن و افریقا ته لمړی او هم یو رسنی سفر دی. په کوچنی ټاپو کابو وردا کې د لاند سفر وروسته هغه د دوشنبه په ماښام انګولا ته د دوه ورځنی سفر لپاره ورسېدی. هغه په اجنډا کې مختلف موضوعات درلودل چې د صدر ژاو لورینکو سره یې شریک کړل.
زه ډیر ویاړم چې د انګولا د لیدلو لپاره لومړی امریکایي ولسمشر یم او زه په دې ویاړم چې تر اوسه پورې امریکا د خپل ملګرتیا د پراخولو لپاره هرې ممکن هڅې کړې دي او موږ ته مخکې لا ډیر څه دي چې موږ یې کولی شو.
د هغه د ادارې د افریقا د چارو سلاکارې وویل چې بایدن انګولا د واشنگتن سره د ګډو اړیکو لومړی مثال ګڼي.
We the United States are working with Angola.
هغه هیڅ کله د دیموکراسي او بشري حقوقو مسایلو په اړه د خبرو کولو څخه ډډه نه کوي او زه فکر کوم چې دا د هغه په عامه خدمت کې یو ثابت عمل دی.
بایدن د دې هېواد د غلامۍ میوزیم هم وکړه چیرې چې د انګولا او امریکا ترمنځ د ژورو اړیکو یادونه هم وسوه او د راتلونکي لپاره یو هیله بښونکی انځور هم وړاندې کړل شو.
کوسه هم په دقیق ډول زه راتلونکي په حالاتو باندې نه پوهیږم خو ډاډه یم چې د انګولا او افریقا راتلونکي ډېر روښانه دی او دا ټوکنه ده.
د بشري حقوقو ډله بیا په دې هېواد کې دننه د بشري حقوقو په وضعیت د تشویش اظهار کوي.
Amnesty په پرله پسې توګه د سولېز مظاهرو د ګډوډولو لپاره د بیزایا او ورژونکو ځواک مستند اسناد وړاندې کړی دي. نه یوازې دا چې په دې مظاهرو کې ورژونکو ځواک کارول کیږي بلکې قربانیانو کورنیو عدالت ته د لاسرسي حق هم لري. موږ هم دغه ډول 2016 راهیسې په دې ملک کې محدودیت لرونکي قوانین لیدلې دي.
ډراوند امریکا ژغته ویل چې ولسمشر تل دغه اندېښنې په خصوصي توګه مطرح کوي.
He never shies away from
موږ له انګولا سره په څو ډیرو مهمو برخو کې کار کوو. یوې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د سولې او امنیت پیاوړتیا ده. بلې په سیمه کې د اقتصادي فرصتونو پراخول دي. درېمه یې ټکنالوژي کې او علمي همکاري ده.
بایدن د چهارشنبه په ورځ به په لوبیتو بندر کې خپل سفر پای ته ورسوي چیرې چې د امریکا په مالی مرسته جوړ شوی نوې ریل لاین د افریقا له داخل څخه مواد و بندر ته راوړي. د لونډن څخه د انیتا پاول لپاره بهشت تلاش وی او ای ډیوا واشنگتن ډی سی.
بیا هم خراغلی د جنوبی کوریا صدر یون سوک یول د نهی از شمی پا ماخام پا غ ملکی پا ناساپی توگا مارشالله اعلان کرد. خدا مارشالله دیر جر لیر کرشوه. دی حالت د امریکا پا دغ ملگری هواد که سیاسی اڑگره پڑاگه کرده دی. کچه هم صدر یون دغ فیصله جر برتا واخسته خو حزب اختلاف پارلمان که د صدر د مواخذی درخواست ورانده کرده. او د جنوبی کوریا په سیاسي راتلونکو باندې شکونه راپورته شوې دي. تفصیل د وی او ای د خبريال بل ګالو په ریپورت کې بختور شاوړاندې کوي.
د صدر لخوا د مارشال لا د اعلان وروسته د جنوبی کوریا د پارلیمان نه بهر احتجاجي مظاهره پیل شوه. صدر یون وویل دغه ګام پورته کول ضروری و چې دا غو په وینا ریاست مخالفه قوتونه لمینځه یوړل شي.
چونن
د ایمرجنسی په دې امر به زه کوریا بیا ودان کړم او په نړیوال دلدل کې به د ډوبېدو نه بچ کړم.
دغه اعلان نه لږ وخت وروسته د جنوبی کوریا عسکر په دغه قانون سازی عمل پیل کړو او په هر ډول سیاسي هلو ځلو یې فوري بندیز ولګو. خو پوس په دغه کار کې پاتې راغی او په ګڼ شمیر کې پارلیماني غړي بیا هم په بهر دروازه ولاړ د پوز نه په زور دننه ورتیر شول. مرکزی حکومت مخالف مشر لی جای مینګ د قامی سملی ودانی ته د ورننه وتلو خپل هغه ویډیو هم نیغ په نیغ خبره کړه چې پکې د ډیر په وارخطا انداز سره په توندی په لګیدلی بال ور اوړي. پارلیمان ته په ورننه وتلو سره یو سل نوی پارلیمانی غړو چې پکې د صدر یون د خپل پارټۍ غړي هم شامل وو د مارشال لا په ضد یې رای ورکړي. په شپږو غنټو کې دننه دننه صدر یون یو ځل بیا په ټلویزیون راښکاره شو او دا ځل یې د مارشال لا د ختمولو اعلان وکړو.
کرچمن
ما د کمی اسمبلی نه غوښتنه وکړه چې بیا بیا د قانون سازي او بجټ په لارو کې د خندانو او د حکومتي احتساب د حسونه د فوري لاس واخلي چې ورسره د حکومت کارونه په ټپه ودرېږي.
څنګه چې د جنوبي کوریا په وس بیا تلاړو نو ملکی چارې بیا روان شوې چرته چې په تیرو سلويختو کالو کې هم مارشل لا نو عملی شوې.
منجو چویوا
زه او د مخالفو سیاسي ډلو نور مشران باید د جمهوریت د هیواد د مستقبل او د اولس د ځان او مال حفاظت کړو.
په واشنگتن کې د خارجه وزارت وایاند ودانت پټیل اویل امریکا د صدر یون د اعلان نو وړاندې نو خبر کړی شوی.
مونږ د کوریا په جمهوریت کې پیروان پرمختګ اندېښمن یو. مونږ د کوریا په جمهوریت کې د خپل همسیالانو سره دلته په امریکا او هلته په سیول کې په هر کچا رابطي ساتو.
د جنوبي کوریا اولس کې د شپې په دې کار سره قابونه کړی شي. د مبارزینو زنولو ډلو ویلي دوی تر هغه د خپل احتجاجونو جاری ساتلو منسوب لري تر څو صدر یون استعفا نه وی ورکړي. د سولنا د وایس اف امریکا بلګالو د ریپورت لپاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
او سمبرته ګرځو د پاکستان حالات ته. د کوزې کورمه سیاسي او مدني فعالانو په بغن اوچت او مندوري کې خلکو ته اوختي مالی او ځاني زیان پاړه. نن د دسمبر په 3مه په پیښور کې احتجاج کړی دی او ویلي دي چې د نوامبر په 22مه ځینو ترهګرو ډلو د هغوی په بازار او کورونو یرغل کړی دی. احتجاج کوونکي وایي په دې یرغل کې د یادو سیمو خلکو ته په لویه کچه زیانونه اوختي دي. په دې اړه باندې زمونږ خبریال فرید چنواره چې همدا اوس د سکایپ د لارې په پروګرام کې را سره دی نور معلومات شریک کړي. فرید چنواره ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته. اول که د کور می دغه پیخو پاړه موږ سره معلومات شریک کړي په دغه دریو سیمو کې چې دوی داوا کړی دی چې یرغل ور باندې شوی دی د پیخي جزئیات څه دي؟
فوال دامی سیب که مونگو او گورو دا نوامبر پا یو اشتما بانده کما کافیلا یا نوائی چه نا بلور بانده او مندوری باغه که با مندروس کافیلا بشتو او یاد شو بلشویو. پس تحقینا دا نوامبر پا دو اشتما علیزه سیمی خلکو پا بگن او بگن سره شاو خوا کورونو بانده و پا بگن بازار بانده شپه ماخام سره سره یرغل کرده و او پا ده یرغل که 15 پوری کسان وجل شوی و او بانزوس و نزیاد جوبل شوی و پا بگن چکم بازار ده پا حقه که ده زهی خلکو انتظامیه ترمخه دریو سو نزیاد دکانونه سوځول شوی وو. داسې په اوچت مندوری او په نورو سیمو کې چې کوم کورونه هغه 500 زیات شمیره خودلې کیږي. د سره سره زرو نزیات کورنۍ چې کوم دی هغه هم د زینه وتلې دي. نن هغه په لړ کې د کوزی کور مې چې کوم اوسیدونکي دي بغن اوچت مندوری ډاټ کمر هغه د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړو او هم دغه غوښتنه یې کوله چې کوم خلک په بغن باندې چې کوم یرغل شوی د نومبر په 28مه په هغه کې ککړ دي باید هغه په ضد باندې سخت ګامونه اوچت کړای شي او چې کوم دوی ته مالی زیان اوښتای دی نو هغه دې هم دوی ته پیسې ورکړای شي اصالت یې وکړی شي. ځکه چې روزګارونه یې په ټپه ودرېدلي دي، بازار یې سوځېدلی دی، دوکانونه سوځېدلي. په دوکانونو کې په کورونو شمیر کې دوی ته تاوان اوښتی دی.
په دې اړه باندې چارواکي څه وایي؟ حکومتي انتظامي چارواکي څه خبره کړې ده او کنه؟
فوال امین صاحب پرون د وزیر اعلی خیبر پا په مشرۍ کې د کابینې غونډه او په هغه کې دا ویل شوی وو چې هلته خلکو ته کوم ځاني او مالی زیان رسېدلی دی نو هغې ازاله به کیږي چې کوم خلکو دوکانونه وران شوي دي او کوم خلک مړه شوي دي. په دې نښتو 300 روپۍ منظوري هم دې دپاره ورکړې ده. وزیر اعلی دا هم ویلي دي چې که دغه پیسې کمی او خلکو ته ونه رسي نو په دې کې به نور هم زیاتوالی راولو. انتظامیه دا وای چې په بغن او په بغن سره شاوخوا کورونو باندې چې کوم يرغل شوی او هغه په لړ کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا امر کړای دی او سروې بکیږي او دا وخت لایکیږي چې خلکو ته څومره مالی زیان رسیدلی دی، څومره دوکانونه سوځېدلي دي، څومره کورونو ته زیان رسیدلی دی او سوځول شوی دي.
ډېر زیات مننه فرید شینواری د معلومات نه شمو سره مشارک کړل. ژوندی اوسې.
مننه.
بیا هم بخیر راغلی دا د وی ډیوا د روانو چارو خبری خبرونه د پاکستان او روسیې د چهارشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ د پیاوړتیا په مخه اته تړونونه لاسلیک کړي. بل اړخته پاکستان د قطر نه د ال ان جی اخیستل یو کال ځنډولی دی. تفصیل په لوی خیبر پختونخوا کې الیاس خان شریک کړي چې ستاسو په مرته راګرځو.
پاکستان د کوم د توانای مرکزی وزیر د اویس لغاری دغه په دا وخت د ماسکو په سفر د بینل حکومتي کمیټونو د دوړو هوادونو ترمنځ نن په دغه اته مفاهمتي یادښتونو یا ایمویوز باندې تلاشي وی دي چې په دې کې زیاتره چې کوم تجارتي دي او د ورنګ سوداګری اقتصادي او د دې ترڅنګ د اکیډمیا ترمنځ تبادله ټکنالوژي او یو شمېر نور مدونه په دې کې شامل دي. په دې باندې د پاکستانی مطبوعات دا وایي چې هیوادونه تلاشي دي. د دې ترڅنګ د غیر روس او داسې یو خبرونه هم پاکستانی میډیا کې راغلي وو چې ګاړه هیوادونه روس په پاکستان ته په ارزانه بیان تیل ورکول باندې هم تلاش پیری او دا به د راتلونکي کال د جنوري کې دغه کوم ته درآمد کول دي دغه په پیل شي. نن بیا د پاکستان د پټرولیم مصنوعات او مرکزی وزیر مصدق ملک یو خبری غونډه کې دغه خبرونه بي اساسه بللي دي او دغه ویناوا که څه هم دغه مفاهمتي یادښتونه اته لاسلیک کوي دي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ به انرژي په څنګه کې اړیکې نورې هم پیاوړي کړي او تر کومه پورې چې د روس نه د تیلو پټرول او د ډیزل په ارزانه بیا درآمد کولو د خبر نه راغلي د میډیا کې نو دا به بنیاد ده او دا سه هیڅ قسمه سر لوزنامه نه در لاسلیک شوی. زه به تاسو په کتونکو او ریدونکو ته وایم چې دا په داسې حال کې چې روس دا واخه د نړیوالو بندیزونو د لاندې او سیرون کې پیداوي چې پاکستان د نشي کولې چې دا آی ایم ایف نه یو خوا د او عرب ډالر پور اخیسته دي یا د پاکستان زیاتره شکم برآمدات دي اغه یورپی یونین اروپای اتحاد هیوادونو ته جی ایس پی پلس پر کاټه کې زی او د امریکا سره مخې تجارتي چې د روس نه بندیزونو باوجود دغه قسمه ګام پورته کړی کسه هم هن هم د روس نه د انرژي په څنګه کې مې راځنامي تسلیتي او اغه کاروبار هم په خپل میسي کوي او پاکستان بیا سیرون کې وایي چې د دې جوګنه لري چې په داسې نړیوالو بندیزونو د مقابله وکړي.
مو خبر دا هم ده چې د قطر نه د ال ان جی د اخستو چې کوم دن هغه چې یو کال روسته کړی دی یا ځنې پکې راوستل په دغه خبر باندې کړی وختون کې ورته خبر کړي.
جی بالکل په دې باندې د مصدق ملک ویناوا د پټرولي مرکزی وزیر دا واخه چې کوم د ال ان جی مونته یا قدرتي ما یې ضرورت دی او په دیوال بازارونو کې خپل تختونو کې پاکستان کې هم د دې لګخ موجوده وخت کې کم شوه دي. ځکه چې کوم راتلونکي کال کې به مونږ 15 ال ان جی مونږ درآمد کول بیړۍ د قطر نه هغه فلال مونږ ځنډولې دي او چې کله مونږ ته ضرورت وي چې مونږ ته دغه ال ان جی سپکار دي د قطر نه دا غیر رسته بیا مونږ په دې اړه باندې سپریټ پرکو او د دې دغه ویناو چې موجوده وخت کې زمونږ چې کم ضرورت دي هغه پوره دي په وجود د دې چې په یخنه دغه ضرورت زیات شي. او بیا هم د وزیر ویناو چې پاکستان ته فلال په موجوده وخت کې د ال ان جی د درآمد کولو ضرورت نشته دغه 15 شپونه چې کومه راوستل د قطر نه فلال دغه مونږ ځنډولې دي.
ډیر زیاته مننه کوم ریاس خان صاحب د وخرا کولو معلومات شریکولې او جهان مننه
مننه ستاسو.
د پاکستان سپریم کورټ په پارلمان غږ کړی چې په ملک کې د بيدرکه کسانو مسله دی هوار کړی. د لادرکه تنانو په اړوند د سیاسي او بشري حقوقو ډلو په بیلابیلو خواصونو باندې دا ورېدنې په محل جسټس جمال مندوخیل دا مسله مهمه ګرځولې ده. بلخوا د لادرکه کسانو لپاره کارکونکي فعالان وایي د مسلې حل د پوز سره دی. نور حال د اسلام آباد نه د ارشاد حسین په ریپورت کې.
د دسمبر په دریمه نیټه د سپریم کورټ د جج جسټس امین الدین خان په مشرۍ د اعلی عدالت په کسیزه بنچ پاوریدنه کې ویلي په جبري توګه د لادرکه تنانو مقدمه په های کورټونو او سپریم کورټ کې چلیږي. په زرګونو خلک لادرکه دي او دا د خلکو د جون معاملې ده. دا ستونزه به پارلمان ته هوارول وي. ډیپټي اټارنی جنرال عدالت ته ویل چې 13 ورځ د لادرکه تنانو په معاملې د مرکزی کابینې غونډه کې بحث شوه او په دې لړ کې کابینې یو ځېلي کو ټی جوړه کړي چې خپل سپارښتنه به کابینې ته وړاندې کوي او حکومت غواړي چې د لادرکه تنانو د معاملې حتمی حل راوباسي. د لادرکه تنانو د موندنې لپاره کارکونکو فعال امینه مسعود جنجوہ چې خپل هم په دې مقدمه کې خواص کوونکې ده وایي دا مسله پارلمان نشي حل کولې.
پکار دي چې عدالت چیف آف آرمی سٹاف تا آئی ایس آئی ہیڈ تا ایم آئی ہیڈ تا دا دا سی دیل دا میسج ور گئی چتا سو یو ٹیبل باندھ کے نے اور ملک لپارا لگ مشورہ ہو گئے ملک چر تگردی ملک دا مستقبل لپارا فکر رکا چا ہر صبح نا کسان رکی گی یو کالا کے 350 کے سونا شوی دی یو کالا کے او هر طرف نه ټولو نه زیات کسان کې پی کې نه رک شوې دي. هغه نه بعد بلوچستان کې بیا پنجاب نه بیا سین کې
پشپک کسیزا آئینی بینچ کې شامل جج جسټس حسن رضوی پښتنه کړي چې د لادر کتنانو د کمیشن سره خو به معلومات وي چې دا خلک چا لادر کړي او چې کم کسان بیرته راغلي هغوی سوای چې چا پورته کړي وو. نو جسټس جمال مندوخیل په خپل جواب کې ویل چې لادر کسان کورونو ته د ستنېدو وروسته هیڅ نه وایي. په پاکستان کې د اوږدې مودې راهیسې زرګونو کسان ورک دي چې زیاتره پښتانه او بلوڅان دي. د بيدرکه کسانو کورنۍ ورسره د راخورشي کولو لپاره فعال تنظیمونه او د بشري حقوقو ډلې د خلکو د لادرکه کولو تور د پاکستان په امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي او دا داوه هم کوي چې ځنې کسانې په جالین خطو کې وجل شوي هم دي. خو پوز او استخباراتي ادارو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی غړی او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وای
نو سول قانون جوړ شو چې دغه ادارې درې میاشتو د پاره یو سړی چې تولې شي دې مطلب دا دی چې انفورس ډیسپیرنس حساب اوس یو قانوني جواز ورکړي.
په پاکستان کې په زوره د خلکو د بيدرکه کولو لړۍ د کلونو راهسې روانه ده. خود دې هیوا د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف په دور کې په دې کې اضافه راغله. په بيدرکه شو کسانو کې زده کوونکي وکیلان سیاسي او مدني فعالان خبريالان ډاکټران پولیس او مشکوک وسلوال شامل دي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې حکومتي کمیشن روان کال د جولای میاشت کې ویلي چې د 2023 کال په لومړو شپږو میاشتو تو کې د لادرکیو نورې 190 پیښې رپورت شوې دي. کمیشن وای په 13 کلونو کې ورسره صد پاسه 10000 کسانو د بيدرکې مقدمه درج شوی او په دې کې تر اوسه پورې شپږ زره 1450 لادرک کسان معلوم کړل شوی او 2200 کسانو قضیه ورته لا پاتې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې مازوران وایي د افغانستان سره په شریکه پوله وړاندې تر دې د دوی لږ روزګار روان وو، خو اوس د پاسپورت او ویزې په شرط په عمل کېدو سره پاکستاني چارواکي دوی خپل روزګار ته نه پرېږدي. دغه مازورانو احتجاج هم کړی او له حکومت څخه یې البته غوښتي دي چې د دوی ملاتړ وکړي او دوی سره د مرسته وکړي. نعمت الله سره دی د نور تفصیل سره.
کوچنی بچان د لاسو نیولې یو ځوان سپې اشاره خبري کوي وای د سخت غربت سره مخامخ دي د بیروزګاری لامل خپل بچانو ساتنه نسې کوي ودته به څوک روزګار ورکي
دی وای چې زما نوم سادلا دی زبه جبه ګونګای ما ماته څوک روزانه لنه راکې چې زکار وکم ز د حکومت دا مطالبه لرم چې ماته یو روزګار راکې یو دغه راکې زما د کښنی بچان وای زه سپه وکم په غاړم چې وتلې دي کور ته می کورواله لټیم راکوي چې زه دغه سره کښینه م دغه وکغه بچان روزګار غواړي ډوډۍ غواړي مړي راکې می خواس کوم د حکومت دا مطالبه را چې مشته خپل روزګار راکې
په چمن شار کې موجود دغه مازورانس د چمه د مطبوعاتو مرکز او مخته د احتجاج په توګه ولاړ دي ته دوی سره خپل کوښنی بچان هم ورسره دي دوی وایي چمن پر دروازه باب دوسی باندې په یو ورځ به 500 روپۍ ګټلې د بچانو نفقه به په برابرول خو پاکستانی چارواکو پر دوی باندې روزګار دروازې بند کړې او په سرکاري ملازمتونو کې خپل کوټه هم نور کوي
چمن پر دروازه باندې 1500-300 روپۍ موږ ګټلې هغه امر باندې باندې کړی دی بالکل پکلکه باندې یو مازور هم نه پریږدي نو موږ سره هم بچان دي دغه موږ بچان دي موږ کور ساتنه غواړي نو سبب مشرق ساته معلومه ده چې هر یو د ورور د ورور سره بیزار دي نو موږ هم دا غواړو چې موږ ته د خپل لک راورسي کم 5% کوټه د مازوران د فار ویل سوي ده هغه کې موږ ته په 100% کې نیم پرسنټ هم موږ ته نه رسیدل
پاکستان حکومت د افغانستان سره پر داخلي دروازو پاسپورت ویزې شرط عمل کولو سره د نور کوچني سوداګرو ترڅنګ دغه مازورونو روزګار هم بندسو پاکستانی چارواکي وایي دغه خلک سمګلینګ کول غواړي چې د پاکستان د قانون لاندې غیر قانوني کاروبار کولو هیڅ اجازه نور کول کیږي خو دغه مازورین سي اکثره پاکستانی ملیشاز واکونو د چمن مرکز ومخته د احتجاج په توګه هم ولاړ وي د پاکستانی چارواکو سره پر چمن دروازه روزګار لپاره پر شول غشتنه کوي
روزګار لاندې د غویو ولا خپل کاروبار شروع دی اوس په لاله یواز نه کم زموږ د معذور دی چې د بل د لاس محتاج په سوال او په فکر باندې موږ په خپل شرمیر خدای پاک تیم په مزکه د نن کې چې موږ به وچاته لاس نو موږ نه نه موږ چې په زور یې ګټو 1500 ګټو
د مازورانو د سازمان انجمن مازورین مشر وای سدوی مازورین پر خپل پښو درول لپاره هنرمند کول پر پر هڅه کوي خو څکل یو مازور هنرمند سي بیا ورته د روزګار مسله جوړ شي حکومت په سرکاري ملازمتونو کې خپل کوټه نور کوي او نه پر بارډر خپل روزګار لپاره پریږدي
چې زمرج د تعلیم د خوا کمزوري ده زمرج ته روزګار نه ملاويږي او مژ په یو داسي علاقه کې ژوند کو چې زمرج دارالمدار ټول د بارډر سره تړلې وو دا وخت زمرج بارډر بندي نو زیات کار د روغ خلکو سره سات سات مژ مازور خلک دا وخت په د یو ټیم پر ډوړي باندې مژ مطلب هریانی چې مژ بچنګ دی و د ټیم ډوړي د بچان د فار پیدا کو
مازورون ته پاکستانی اداره نادر خپل بیل شخته کارت ورکوي پر هغه باندې د حکومت لخوا په تعلیمي ادارو د سفر په مال او کرایو کې او سرکاري ملازمت ترلاسه کول وروسته خصوصي الاونس هم ورکوي بلوچستان حکومت تیر کال دغه الاونس 2000 روپۍ څخه 3000 روپۍ کړی خو مازورین بیا دغه ګیله کوي چې حکومت ودی ته هیڅ قسم مراعات نه ورکوي او نه ورته د روزګار بندوبست کوي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټي وی چمن
په اوسنی اثر کې د طالبانو په فتوو کې ګیر افغانستان یوازې فتوا ځپلی اسلامي ټولنه نه ده افغان لیکوال عالم او شاعر عبدالباری جهانی په خپل نوی کتاب فتوا او تصوف ملګری کې مخالف دغه کتاب کې لوستونکو ته خیږي چې د اسلام په تاریخ او په خوانیو دورونو کې فتوا څه ډول و او څنګه وکارول شو د یاد کتاب مخکتنه 13 اونۍ د امریکا په ورجینیا ایالت کې وشوه نور حال منظر شهی تاسو ته وړاندې کوي
فتوا او تصوف درې سو نه سلويخ پانی او شپږ وشتو کلری کتاب پر روانه پښتو کې په پیچلي مسله فتوا او د نیمه نه لګه برخه کې په تصوف د لیکوال عبدالباری جهانی فکر څېړنه او د تاریخي حوالو ترڅنګ معلومات ورکوي
مانو د لغت څخه د شهادت څخه وروسته
د مخککنی په محفل کې خاغلی جهانی وویل کتاب کې د داسې فتوو لکه د اصفهانیانو پر ضد د هغه وخت د مکې د عالمانو نه د افغانستان د میرویس نیکه تر لاسه شوی فتوی ذکر شته، خو د هغه په وینا د فتوو په نامه خرافات هم لري. د لوستونکو لپاره دا کتاب که څه هم د تاریخ یوه ننداره ورکوي، خو د کتاب متن په اوسنی وخت یعنی یوویشتمه پیړۍ کې هم په افغانستان او پاکستان کې د میشتو ټولنو لپاره دا نن ورځ هم یو ډول نږدېوالی لري، ځکه چې څو ورځې وړاندې د پاکستان یوې حکومتي څانګې اسلامي نظریاتي کونسل مشر رغیب نعیمی انټرنیټ ته د رسایي لپاره د وی پی این کارول حرام بللی و، او په 10 اکتوبر د طالبانو د خو بد یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت موقتی وزیر خالد حنفی په یو پیغام کې ویلی و چې د یوې میرمنې غږ اورېدل د بلې میرمنې لپاره هم سم کار نه دی.
دې غونډه ته زور غلو هم مو د دغه کتاب ډېرې برخې مې لوستې هم دي. زه به یوازې د فتوا برخې پاک لمن د خبرو کوم چې دا کتاب اوس هم د افغانستان یا پاکستان غونډې ټولونو لپاره هغوی سره سمون خوري، ځکه چې دغه دواړو هیوادونو کې اوس هم مولا یا طالب په یو یا بل ډول باندې فتوې ورکوي. او په دې کتاب کې د فتوو زوړ تاریخ هم کتلې شوې ده، اسلام د اوومې پیړۍ یعنی د لومړۍ هجري پیړۍ نه واخله، بیا دغه شانتې 12مه پیړۍ په میلادي کال کې، او بیا د عثمانیه او بیا د مغولو دا ټول دورونه په کې یاد کړي دي. او مقصد یې دا دی چې څنګه درباري مولا فتوا د چا د جبر یا د ریاست لپاره کارولې ده.
د کتاب مخکتنه کې ناستو ګډونوالو د خاغلی جهانی نه پوښتنې هم وکړې.
دا په دې روشن فکرې د اړخ تکا مې سوال کې دا به نوې راوسته چې دا تور ویرلې خو بیا د دین څخه اوس بل تعبیر را یا هغه به د دوی په وړاندې په اړه څه دی ها ټکا یا د استعمال څنګه ځوي وطن په کې پاتې دی
نو هغه ما د ټول چې خپل کار د صفای جنگ د جمل جنگ اخو د شیعه او د سنی جنگ اخو د وهابیان او مثلا د بریلمان جنگونه اخو د رمل دی اخو ته دوام لري اخو روان دی مقابل کې د دې ټول فتوا په مقابل کې چې دریږي اغه موږ نه ریاکت یې د خلکو په وړاندې.
په کتاب کې ورکل شوې تاریخي حواله ښیي چې د اسلام د لومړۍ هجري او یا د میلادي اوومې پیړۍ راهسې د مسلمانانو مشرانو او درباري عالمانو لکه په افغانستان کې د اوسني طالبانو په رنګ د فتوا په مټ زورواکي او د جبر حالت ټینګ ساتلې.
یو مناسب وابه ده یو بلنا اوهل چی چوکش منزل کی کافر نری مگر امام مالک وای چی باید بو بجید چی تدار فتواو اساسا نی ما یه توجه کلی چوب ده فتواو پاره کی باید این کتاب سرگولی کی.
د کتاب زینی بابونه د تصوف په اړه دی او لیکوال وایي چې په 10مه میلادي پیړۍ کې د اسلام د زیږیدنې په کور کې یعنی مکه او مدینه کې د تصوف کوم رنگ یا شکل د تاریخ په پاڼو کې نخکاری، او خاغلی جهانی د هند په نیمه وچه سیمه کې د اسلامي تصوف په اړه وایي چې د هندي عقیدو تر سیوري لاندې دی.
زموږ پخوانی جماعتونه چې وو پروازو باندې چې خلک یې ناسته نو الفبا به یې زده کوله، بیا به عصري زده کړو ته راغله. ډېر دي زموږ ډېر لوی لوی استادان دي چې عبیدي صاحب دی، رشین صاحب دی، خادم صاحب دی، عرفان صاحب دی، بینوا صاحب دی، همداسې استاد رشاد دی، بیا دغلور دي. دا ټول د جماعت له بروازو نه راپورته شول، د دیني علم په واسطه باندې عصري علم او د دیني علم ترمنځ پلونه شو او خپله پوهه یې
خاغلی جهانی د تصوف د بخوانیو لویو نامو لکه د حسین بن منصور حلاج سره سره د پختنو په سیمه کې د شپاړسمې پیړۍ پیرو خان بایزید انصاری او د هغه د وحدت الوجود د فلسفي یادونه هم کوي. د کتاب لیکوال خای وای چې د وحدت الوجود د فلسفي په اړه که څه هم ډیر سوال شوی خو دغه فلسفه د هر وخت ملایانو رد کړی ده. خاغلی جهانی د پښتنو لپاره د پیر روخان سره د اخون درویزه د دښمنۍ مثال هم ورکړی دی. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
په مردان ښار کې د نړیوالو ژبو د زده کړو یو ورځنی کانفرنس شوی چې پکې تعلیم پوهان وایي ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه کې کولو ته اړتیا لري. خو د نړیوالو ژبو زده کړې ځوانان د دې جوګه کوي چې په نړۍ کې د نورو قانونو سره سیالي وکړي او په بهر هیوادونو کې د ساینسي، طبي او ډیجیټل زده کړو وروسته په اسانه پرمختیا کولی شي. تفصیل د ریاض حسین پر رپورټ کې.
د نړیوالو ژبو د زده کړو په اړه د یو ورځنۍ غونډه په مردان ښار کې د فیلکس کالج لخوا را جوړ کړی شوی و. انتظام کوونکي وایي په پاکستان کې د انګریزي او نورو ژبو زده کړې په دې وجه هم زیات اهمیت لري چې ځوانان د ملک نه بهر هیوادونو ته د روزګار او تعلیم لپاره سفر کوي او تر څو چې هغوی نړیوالې ژبې نوې زده کړي د نورو قانونو نه شاته پاتې شي.
getting knowledge and skills aur che stasra da ga tool nahi da gina baghair to mukhtatle nashi matlab yo student de ga science well gwaadi aur je de pa da jab poe nahi aur de part ko poe gina na be impossible da che de pa science subject poe shi.
په دې غونډه کې ځوانانو، هلکانو او جنکونو علاوه د تعلیم پوهانو، استادانو او محصلینو په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. پوهانو د تعلیم په اهمیت هم رڼا واچوله. پوهانو وویل د ماشومانو لومبه درسګاه د هغوی د مور غېګه ده. په کومه جبه کې چې ماشوم سوچ او فکر کولی شي هغه مورنۍ جبه ده.
د بنیادی تعلیم چې دی اخو مورنۍ جبه کې پکار دی چې کوم د یون ریکمنډیشن هم دی او اسم خالق چې دی زوبطور ټیکنیکلی ټرین فلسفر لنګوست خبره کولی شم چې ریزنینګ چې دی هغه سره مورنۍ ژبه کې بهتر کولی شي. خو دې سره سره یو بل ژبه زیات ضرورت وي. هغه ته مو وایي لینګوا فرانکا. د هر دور یو خپل ژبه وي. یو ټایم چې دی علاقې کې فارسی، عربي، دا لینګوا فرانکا وي. اوس دنیا کې خصوصا دې علاقې کې ایشیا کې کم زمونږ وي اوسو دلته لینګوا فرانکا انګریزي.
غونډه کې طالب علمانو خاکي او تقریرونه وړاندې کړل او د ټولنې دننه په ټولنیزو نه هموارو هم بحث وشو. پوهان وایي ځوانان هغه وخت د نورو قانونو سره سیالي کولی شي چې هغوی د نړیوالې ژبې انګریزي په ذریعہ ساينس او ټکنالوژي کې زده کړې ترلاسه کړي.
چونکې انټرنیشنلی انګریزي، انګلیش یو داسې ژبه ده چې په ټوله دنیا کې هغه ویل کېږي، خلک په پوهیږي، داغي په ټوله دنیا کې چې څومره ریسرچ کیږي او څومره کتابونه لیکلي کیږي په انټرنیټ باندې څومره سیزونه اویلیبل دي جدید، نو دا غي د لپاره انګریزي جګمنو ضروری ده.
په هر وایي په پاکستان کې تعلیمي نظام د ستوندو سره مخ دي او زیاتره سرکاري سکولونه د چار دیوارې، صفا، اوبو، بجلی او بنیادی سہولتونو څخه هم محروم دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، دیوا، مردان.
د ډیوا ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زمونږه دغه د ماخوسان خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل خبرونه تاسو په خدای سپارم خو هرمونی شي چې تاسو کولای شي چهار وخت و غواړی د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه تفصیلی ریپورتونه او تازه حالات زمونږ په ویب سټ او همداشان د سوشل میډیا په ویب پاڼ په پاڼه باندې چې د وی ډی وی پوری اړه لري حالت وګوري ولولې او تعقیب کړئ. نو تاسو په خدای سپارم علامه ملشه خوشبخت.